السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د امانه مرزي په تخنیکی همکارۍ اوري چې د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې نن غرمه مهال یو انتحاري حمله شوې او ورسره له هغې پسیمه کې د څو وسلوالو ډزې هم روانې دي. د استقلال روغتون چارواکو بیا ازادي رادیو ته تایید کړي چې تر دې دمه له دغې پیښې شاوخوا 14 ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې بشري حقوقونه او د مخکښو ښځو پروګرام تاسو ته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروستی احمد شیبر وایي اوري. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان د لیست څخه د عراقیانو نوم لیرې شي، او د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړیو موافقه وکړه چې یوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږ هیوادونو ته سفر. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشهید د خبرونو سرټکی. د کابل خارج پګمه حوزې ته نږدې چاودنه شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي، او د دفاع وزارت وایي راتلونکی کال به افغان امنیتي ځواکونو تمرکز پر هغو سیمو ډیر وي چې زیانمنونکي دي. دا هم د کورنیو خبرونو تفصیل او زه محمد حدیث پر دې صدر ته وړاندې کوم. د کابل خارج پګمه حوزې ته نږدې چاودنه شوې. امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي، خو تر اوسه یې د جزئیاتو په اړه څه نه وایي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په سیمه کې درنه چاودنه وشوه، وروسته وسلوال پر شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې یوې ودانۍ ته ننوتل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان کمانډو ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې حالات کابو کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم په سیمه کې د ډزو آوازونه اورېدل کیږي، خو امنیتي ځواکونو سیمه کلا بنده کړې ده. د دې خبر د جزئیاتو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي. دغه وزارت د وین مرسیال خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي.
کنوانسیون په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي. مهاجرین نه داسې د یو ابزار د یو وسیله په استفاده ونه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له ترهګریزو بریدونو وروسته سلګونه افغانان په دغه هیواد کې نیولې دي. دفاع وزارت وایي راتلونکی کال به افغان ځواکونو تمرکز پر هغو سیمو ډیر وي چې زیانمنونکي دي. دغه وزارت د وین مرسیال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د راتلونکي هجري شمسي کال لپاره چې پیل ته درې اونۍ پاتې دي پوره چمتووالی نیولی. دوی وایي راتلونکی کال به زموږ ډیر تمرکز پر هلمند، فراه، فاریاب، ننګرهار، بدخشان او د بغلان پر ولایتونو وي. د ښاغلي راتمنش په خبره که څه هم د هوا په ګرمېدو سره د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې زیاتوالی راځي، خو د ده په خبره افغان ځواکونه به په ښه توګه دغه بریدونه مهار کړي. او وروستۍ کورنۍ خبر د افغانستان د الکترونیکی تذکیرو د ویش اداره وایي د تذکیرو د ویش لپاره چمتووالی لري. د دغې ادارې د نوملیکنې د برخې مشر زمری باهر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تذکیرو د ویش لپاره تیاری لري، او هر کله چې ورته امر وشي دغه لړۍ به پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د دویم رسیال مطبوعاتي دفتر وایي ښایي ولسمشر تر راتلونکې یوې اونۍ د وګړو د ثبت او احوال قانون توشیح کړي چې له مخې به یې د برېښنایي تذکیرو ویش ته هم زمینه برابره شي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر چمتو کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې قانونه وحشیان وبلل او وی ویل چې دوی به له منځه یوسي. ټرمپ تېره شپه په واشنګټن کې د کانګرس دواړو غونډو ته په وینا کې دا خبره وکړه او زیاته یې کړه چې امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ماتې ورکړي. ټرمپ په امریکا او د نړۍ په نورو سیمو کې د کډوالو په برخه کې پر نویو اقداماتو ټینګار وکړ او وی ویل موږ د امریکا د متحد ایالتونو د خلکو د خدمت، دفاع او د هغوی د ساتنې دنده لرو، او موږ له اسلامي افراطي تروریزم څخه د خپل ملت د خوندي ساتلو لپاره د پراخو غشتلو اقداماتو هڅې پیل کړي دي. ټرمپ د جمهوري ریاست د کار په لومړیو 24 ورځو کې د امریکا د کورنۍ امنیت د ساتنې په هدف د کډوالو په برخه کې فرمان صادر کړ. بلورته امریکای چارواکو اسوسییټډ پریس اژانستنن ویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي فرمان لاله څخه به د عراقیانو نوم لري شي. عراقیان د فرمان لمخې په هغه لس کې شامل وو چې د یوې مودې په مخه امریکا ته نشي داخلې دی. د چارواکو په وینا دا پریکړه د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت له فشارونو وروسته شوې ده. دغو وزارتونو پر سپینې ماڼۍ غږ کړی دی چې په دې لس کې د عراقیانو پر نوم بیا غور وکړي، ځکه چې هلته له داعش سره په مبارزه کې مهم نقش لري. د ولسمشر ټرمپ د بندیز د فرمان له مخې نور شپږ اسلامي هیوادونه ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن دي. د چارواکو په وینا چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي، د دغو هیوادو پر خلکو به امریکا ته لګېدلی بندیز پر خپل حال وي. ډونالډ ټرمپ د وو اسلامي هیوادو پر خلکو امریکا ته د ورتګ بندیز د جنوري په وروستیو کې ولګاوه. دا بندیز د نوي ورځو لپاره دی. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت د هغو راپورونو پلټنه کوي چې وایي په سوریه کې د القاعده دوهم مشر د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې وژل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډله او د سایت په نوم استخباراتي ډله وایي چې ابو خیر المصري غالبا د یکشنبې په ورځ په ادلب کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. المصري د القاعده شبکې د مؤسس اسامه بن لادن زوم دی چې ګمان کیږي د القاعده په اوسني مشر ایمن زواهری پسې اوس دی دوهم مشر دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف داویس ویلی دی که چیرته دا راپورونه سم وي نو واقعا چې دا یو ډیر ښه خبر دی. د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړیو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږ هیوادونو ته سفر وکړي. اروپایي پارلمان نن یو بیان صادر کړ چې د هغه له مخې هغه اوکراینیان چې بایومیټریک پاسپورټونه لري هغوی د 180 ورځو په ترڅ کې نوي ورځې شنګن زون ته داخلېدای شي. اوکراینیان له تیرو دریو کلونو راهیسې چې د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلوه بلتون غوښتونکو جګړې پیل کړي دي، د اروپایي ټولنې له لورې دغسې یو فرمان ته سترګې په لاره وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په ټویټر کې د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې ده. د اروپایي ټولنې دا پریکړه باید پارلمان او د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه تصویب کړي تر څو عملي شي. د اروپایي کمیسیون مشر کلود یونکر د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې تمه لري چې اوکراینیانو ته د ویزو اسانتیا له را روان اوړي څخه پیل شي. د سربیا په مرکزی سیمه کې دوه چاودنو یو تن وژلی او 15 ټپیان کړی دي. دا چاودنې پرون په یو پوځي مرکز کې وشوې. د سربیا دفاع وزارت ویلي دي چې درې تنه تریتم هم دي. د چارواکو په وینا دا چاودنې د بلګراد جنوب ته په 50 کیلومتره کې د وسلو په یوه زیرمتون کې شوې دي چې هلته ماینونه او نور مهمات وو. اطفایه په سیمه کې ده او د سربیا دفاع وزارت ویلي دي چې دا ویره شته چې شایي نورې چاودنې هم وشي. د خبرونو پای.
احمد شیبا رو چې د سیمه اونړي خبرونه ویل دا او د افغانستان نور مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لیدلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل کې شپږمې امنیتي حوزې ودانۍ ته نږدې نن غرمه مهال انتحاري حمله شوې ده او وروسته ډزې هم شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوړي چې د کډوالو په برخه کې خپل ژمنې ماته نه کړي.
مهاجرین نه دا چې دی ابزار دی وسیله په استفاده استفاده ونه کړي. زمونږ غوښتنې دا ده چې پاکستان باید مهاجرین سره انساني چلند وکړي.
د ورسله هغه دا غوښتنه کوي چې ویل کېږي 130 تن افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام هم درته په دویمه نیمه کې خبرو. د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا ځل سمیرا مسجد در پیژنو هغه څوک چې غواړي آنلاین سافټویر او ویب پاڼې جوړې کړي.
ما ډیر وختل چې دا ټکنالوژي مسایل د ډیره ورګډه شو ولې چې ما همیشه کوښښ دا و چې سخت شیان وایم.
وخت افغانستان کې 2:09 دقیقې د ماسپښین راځول. لمړی مطلب ته د کابل په شپږمه امنیتي حوزه کې نن شاوخوا 12:30 بجې یو انتحاري حمله شوې او وروسته له هغه په سیمه کې د څو وسلوالو ډزې هم روانې دي. دا چې دغه حمله دقیقا چیرته شوې او آیا اوس هم په سیمه کې جنگ روان دی او امنیتي چارواکي څه وایي په دې اړه باندې زموږ همکار نسیم شفق جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې د میرابانیو کې شفق سره
بلی سلام وړاندې کوم. باید ووایم چې کابل ښار له یو نسبي امنیت وروسته نن غرمه مهال یو ځل بیا د چاودنې او ډزو شاهد و. یو شمیر وسلوال د کابل ښار په لویدیز کې د شپږمې امنیتي حوزې تر څنګ یوې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر حوزې حربي ښوونځی او د ملي اردو د جلب او جذب پر مرکز ډزې کوي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په سیمه کې یوه انتحاري حمله شوې او وروسته دوه یا درې تنه وسلوال یوې ودانۍ ته ختلي او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل امنیتي مسؤولان که څه هم دا پیښه تاییدوي خو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي چې څومره تلفات په دې پیښه کې شوي او جزئیات یې هم نه ورکوي. خو یوې امنیتي منبع چې خپل نوم یې څرګند نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې درې کسان تر اوسه ټپیان شوي. دې منبع همداراز وویل چې امنیتي ځواکونه هغې ودانۍ ته ننوتي چې وسلوال طالبان پکې دي او تصفیوي عملیات روان دي. خو عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره زیاته ده. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د ملي اردو د جلب او جذب پر مرکز چې شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې پروت دی د دوی وسلوالو حمله کړې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډزې اوس هم اورېدل کېږي او ډېر شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. البته یوه موضوع هغه ده چې عیني شاهدان وایي چې د شاوخوا ودانیو د ښیښو د ماتېدو له امله هم یو شمېر کسان په دې سیمه کې ټپیان شوي.
ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق چې د کابل د شپږم امنیتي حوزې ته څیرمه د وروستۍ انتحاري حملې او د روانو ډزو په اړه باندې له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. که نور معلومات هم بیا به هم دوی ته مراجعه وکړو. خو اوس په کابل کې زموږ بل خبریال سباون کاکړ د ټلیفون په لاین دی او کاکړ صاحب د استقلال روغتون ته ورغلی. هغه ځای چې د کابل په لویدیځ کې د حملو او چاودنو ډیری ټپیان ورول کیږي همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه دی. ویل کیږي د همدې اوسنۍ تازه پیښې ځینې ټپیان استقلال روغتون ته وړل شوي دي. کاکړ صاحب ډاکټرانو څه ویل چې څومره ټپیان ورغلي دي له دغې پیښې هلته؟
بله جناب سلام علیکم. زه اوس فعلا په استقلال کتابخانه کې یم او دلته لیدل کېږي چې څو بالا پسې امبولانسونه راغله او په دغه امبولانسونو کې زخمیان پسرو کېدل. ما د استقلال شفخانې له رئیس ډاکټر صابر نصیب سره خبرې وکړلې او دوی ازادي راغلې وویل چې تر اوسه استقلال شفخانې ته دیارلس زخمیان راوړل شوي. دغه زخمیانې کې درې ماشومان دي او نورې یو میزو هم کسر کېږي او د ده په خبره اکثره د دې پوځیان دي نظامیان دي دغه
بله. پس یعنی نورم شفاخانی ته د دوی اټکل څه و چې څه وایي؟ نور کسان هم په لاره و ورتلل؟ د دوی معلومات څه و؟ امبولانسونه ورتلل لاره کې که څنګه؟
زه اوس فعلا په کتابخانه کې یم او دوی هم زما سره په یو ساحه کې دي. نور ته انتظار نظام یم او دوی هم
مخکې له دې چې شفاخانې ته ورسېږئ په لاره کې څه وضعیت و؟ خپله مخکې له دې چې دغه شفاخانې ته تاسو ورسېږئ دا شفاخانه هم په همغه سړک ده چې بالاخره د پیښې سیمې ته ورسېږي، هلته وضعیت څنګه و؟ څه رقم حالت و؟
بله په لارو باندې کوم وخت چې زه استقلال شفاخانې ته را روان وم پوځیان لیدل کېدله چې خپل د سیمې د دغه سړکونو او د نور ساحو امنیت یې ټینګوي او خپله په استقلال شفاخانه کې هم پوځي ځواکونو امنیت ټینګ کړی دی په دې باندې مصروف وه.
بله ډېره زیاته مننه کوم سباون کاکړو چې د استقلال له روغتون یې همدا شېبه له موږ سره خبرې کولې. دی هلته ورغلی استقلال روغتون کې د کابل د شپږمې امنیتي حوزې د نن غرمې مهال د انتحاري حملې او د ډزو له امله د ځینو ټپیانو ورانتقال شوي دي او په دې اړه باندې سباون کاکړ له موږ سره جزئیات شریک کړل چې شاوخوا دیارلس کسان د استقلال روغتون د رئیس ډاکټر قادر نصیب په وینا دیارلس تنه چې پکې درې ماشومان او پوځیان هم شامل دي دغه روغتون ته ورول شوي دي او ویل کېږي چې لا هم په لار باندې امبولانسونه دغه روغتون ته روان دي. په دې اړه نور جزئیات د اوریدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ټینګار کوي چې افغان حکومت دې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د یونیسیار افغان حکومت او پاکستان له درې اړخیز توافق څخه ښکاره سرغړونه بولي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په دې درې اړخیز توافق کې یې کړي دي.
دوی خپل هغه تعهدات چې هم نړیوالو ته هم مونږ ته یې کړي ده د موافقتنامې په اساس همدارنګه کنوانسیونو په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي. مهاجرین نه داسې د یو ابزار د یو وسیله په استفاده ونه کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید مهاجرینو سره انساني چلند وکړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د افغان حکومت پاکستان او یو این ایس سی ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو چې له مخې به افغان کډوال په پاکستان کې نه ځورول کیږي او نه به هم په زور له دغه هیواد ایستلو ته اړ کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې پولیسو یو سلو شل افغان کډوال نیولي دي چې یو شمېر یې د افغان حکومت یا افغان سفارت په مرسته بیرته آزاد شوي دي. د پاکستان نیوز ورځپاڼې راپور ورکوي چې د سند ایالت د پولیسو عمومي قومندان اعلان کړی چې په ټول ایالت کې د افغان کډوالو پر ضد پراخ عملیات پیل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون د پاکستان دا اقدام غندي او له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. د دغه کمیسیون غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له امکاناتو سره سم په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنولو چارې چټک کړي.
خپل افغان حکومت نه هیله توقع داده چې هر څومره دوی کولی شي هغه خپل امکانات پورې دوی باید د مهاجرینو د بېرته راستنېدو موقعه مشاهده کړي او نور افغانان هلته ژوند نشي کولی. او تر څنګ یې که دلته موږ سره دومره تعداد مانی اوس وسوان نه وي نو بیا هم نړیوال سره باید دا موضوع شریکه کړي ځکه چې دغه کوم عمل په پاکستان کې اوس ترسره کیږي دا د نړیوال قوانینو او د یو همسایه ملک صفات د اسلامي قوانینو یو خلاف عمل ده.
ښاغلی احمدزی زیاتوي اوس په پاکستان کې له افغان کډوالو سره کوم چلند چې کیږي دا د یو ګاونډي هیواد په توګه او د مهاجرت له ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له اړوندو نړیوالو مرستندوی موسسو سره په ګډه په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دي. بلخوا راستنې شوي یو شمېر افغان کډوال وایي روانې نامنۍ د بېرته ستنېدو د بېرته مېشت کېدو د چارو ځنډ د مځکو غصب د کار نشوالی ښوونځیو او روغتیایي چارو ته بشپړ نه لاسرسی ژوند ورتریخ کړی ده. بلې استانزی صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. رحمت الله افغانو چې د کډوالو چارو وزارت همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ځینو نورو چارواکو په حواله د کډوالو د زورونې په خاطر جزئیات راټول کړي او موږ ته دغه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو یو ریپورت ته چې زموږ خبریال کونړ راستولې ده. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د کورونو د وشتلو شکایتونه کېږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ له شونکړې درې څخه بې ځای شوي خلک وایي د دوی کورونه پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او د هرې ورځې په نږدې کېدو په تیرېدو سره پوستې د دوی کورونو ته نږدې وراچوي. بې ځای شوي کسان وایي نړیوالو ځواکونو د ډي ډي آر او ډایاک په نوم ترې وسلی اخیستی او اوس یې ساتنه نه کوي. په دې اړه جزئیات له روح الله انوري اورو.
د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د مانوګي کلی اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل له تیرې سمودي پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې ته ټانکونه او درنې وسلې راخېژولي او د دوی کورونه پریولي چې خلک یې کورونو پریښودو ته اړ کړل.
پاکستان ظالمانه حکومت په موږ باندې توغندي راخوشي کړي دي. بل ټانکونه هم په سرونو ته راوخېژول. موږ په سرحد باندې تجاوز وکړو. اوس هغه دنه موږ کډوال شوي ملاګورو ته راغلي څوک بر آباد ته راغلي.
هغه وایي ټولو خلکو خپل ډک کورونه پریښي او د مرګ له ویرې یې یوازې سرونه سوري ته کړي دي.
او ډیر ظلم را باندې وانه منګه کورونه ډک دي خالي زنانه ماشومان را سوري ته کړی دي.
خان محمد هم د پاکستاني او توپونو له عمل خپل کور کلی پریخه د پاکستان بریدونو د خپل بی وسی دوی ته د افغان دولت او نړیوالو ل نه پاملرنی اوخ کی تویوی
زغ ظالم زلا سره کړه شو مینه میرا کې در خراب شو د مال مو مال او دا کوم مجبور نه راغله وانه کی تات پته مال مال نشته مال می مر شو د دولت نه دا خو ته کس ما خام کول شو وی کګنه په خونه کې مړ شو مګا او وطن د مګنه مینه ډک پات شو د خاري وړم دا ملا ګور سره راته دي زغ مینه کې
ل شونکړی او نور سیمورا کډه شوی کسان په دی هم ګیله کوي چې نړیوالو ځواکونو دوی د ډی ډی آر او ډایاک په نومونو پروسو کې بے وسلې کړل لاسونه یې وتړل او پاکستانیان اوس پرې بریدونه کوي
د جهاد لپاره موږ تیاری خو دې حکومت نه موږ دا نه هیلي چې د ډایاک په پروسه باندې یو په نوم په بل نوم باندې موږ نه وسله راوستله او دلته موږ وې سرپرسته پرې خوستلو اوس نه د حکومت زموږ غم کوي او نن بل طرف ته موږ جړاو پاره څوک وري خپل کور خو دې یو کلی نه راکړي موږ دې یو کلی نه راوتی د مانګیر کړي نه او دغه سي تلس په غټه باندې کلی دي هر یو کلی مخ کې خالي شوی دی په دغه سي په 2015 کال کې راځي دغه شلو
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی هم منی چې په تیرو نږدې دوو نیو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په سرکانو خاص کونړ او دانګام ولسوالۍ د توپونو په سلګونو ډزې کړي چې درې تنه پکې وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي
ډیورند فرضي کرښې له هغه غاړې زموږ په بې دفاع ولس باندې کونړ خاص سرکانو او دانګام ولسوالۍ باندې د لانده مرمۍ لګېدلې چې په نتیجه کې یو شمیر وطنداران او زمونږ ولسونه د دغه مرمیو په نتیجه کې شهیدان شوي دي، بې ځایه شوي دي، څه زخمیان شوي دي او څه خساره من شوي دي.
مرستیال والی وایي بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي او همداراز مرکزي حکومت د پاکستاني بریدونو د بندولو هڅې هم پیل کړې دي.
موږ په دغه سلسله کې اړوند ولسوالیو ته هدایت کړی دی چې دوی پلاوی وټاکي او هلته لاړ شي، سروې وکړي او ټول هغه معلوماتونه او هغه زیانونه چې په دغه برخه کې واقع شوي دي لیستونه ترتیب شي او موږ سره شریک شي تر څو موږ وکولای شو هغوی سره کومکونه وکړو.
د پاکستان لخوا په کونړ د بریدونو او لارو بندیدل په داسې حال کې دوام لري چې همدا نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یکو غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وویل که چیرته هیوادونه په یو بل لارې وتړي نو په هیڅ صورت کې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ نشي رامنځته کیدی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نفوس ډیروالی د دې لامل شوی چې د ښار د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. د ژورو څاګانو استل، د خپل سر ودانۍ جوړول او پرلپسې وچکالي د دې سبب شوی چې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شي. اټکل کېږي اوس مهال شاوخوا 3.6 میلیونه وګړي په کابل کې ژوند کوي چې 6% یې د دولتي اوبو رسولو شبکو څخه استفاده کوي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
په کابل کې د نفوس ډیروالی د دې سبب سوی چې خلک تر ډیره ژورې څاګانې وکاږي او په نتیجه کې تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه سي. رویټرز خبري ایجنس وایي په افغانستان کې چې په وچه کې راګیر هیواد دی، تل د څښلو لپاره د پاکو اوبو موندل یوه ستونزه ده چې اوس مهال په کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو د سطحې ټیټوالی دغه ستونزه لا نوره هم ډیره کړې ده. په حقیقت کې د کابل ښار نقشه د شاوخوا 1 میلیون وګړو لپاره طرح شوې وه، خو اټکل دا دی چې اوس مهال په دغه ښار کې 3.6 میلیونه وګړي ژوند کوي. د نفوس تر ډیرېدو یو دلیل د افغانستان په نورو ولایتونو کې ناامنۍ او تاوتریخوالی ښودل شوی دی. دا چې په کابل کې څومره وګړي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري، د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس ریاض درمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کابل په ښار کې د دولتي شبکو نه فاضله 20% کم خلک چې دي د پاکو اوبو سیستمونو ته لاسرسی لري، او د دولتي شبکو په کابل او نور شخصي شرکتونو د افغانستان په ښارونو کې او خصوصا د کابل په ښار کې فعالیت کوي چې تقریبا 500
سره نړیرا او بوسی دی په غیر پلاني ساحو کې شخصي شرکتونه ورکوي. شغلې درمل زیاتوي چې د 2014 او 2014 کلونو د سروې لمخې په عمومي ډول په ټول افغانستان کې 9.2% خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. رویټرز اژانس لیکي څو کاله پرله پسې په ژمي موسمونو کې د واوري او بارانونو نه ورشته دی یو لامل دی چې په کابل کې تر ځمکه لاندې د اوبو سطح ټیټه سي. سره له دې چې سږ کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې اورښتونه ډیر و، خو لا هم د وچکالۍ ګوښته. په افغانستان کې د منرال اوبو د سرچینو په نوم کتاب لیکوال انجینر ستانمیر زهیر لازادی رادیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل کې د اوبو د سطح د کمیدو په اړه داسې وویل. دوی په کابل کې تر مځکې لاندې اوبه ورځ په ورځ کمیږي. دلیل یې دا دی چې ټولې شنې سیمې او باغونه له منځه تللي او پر ځای یې بې نقشې ودانۍ جوړې سوي دي. ټولې هغه سیمې چې اوبه یې په مځکه کې جذبېدلې اوس کانکریټ سوي دي، او بل دا چې له واټر پمپونو استفاده کېږي چې په مرسته یې تر مځکې لاندې اوبه راباسي. که دغه وضعیت ته جدي پاملرنه ونه سي، د اوبو ستونزه به نوره هم ډېره سي. رویترز خبری آژانس د نړیوال بانک له قوله لیکي چې له 2001 کال راهیسې تر اوسه کابل ښار 2500 کیلومتر مربع پراخ شوی دی. ویل کېږي تر مځکې لاندې پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره اړتیا ده چې مځکه 429 فوټه وکیندل سي، او د دې لپاره چې یو څا په معیاري ډول وکیندل سي $15,200 ته اړتیا ده. د کابل ښار ډېری اوسیدونکي بې وزله دي او د معیاري څاګانو د ایستلو وس نه لري، نو ځکه په غیر معیاري ډول څاګانې باسي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون رئیس ریاض درمل د اوبو د کموالي د مخنیوي لپاره داسې وړاندیز لري.
په کابل کې د 2012 راپورونه دا ښایي چې 3 میلیون متر مکعب اوبه چې دي هر کال موږ د کابل ښار د لاندې کفرونو نه اوباسو او بېرته نه راځي. کله چې نفوس ډېریږي حتمان د اوبو غوښتنه هم زیاتېږي، نو زما فکر باندې یوازې بارانونه او واورې چې دي دا د دې شته اوس وچکالۍ ځواب نشي ویلی. دولت باید په مختلفو ځایونو کې نهرونه، بندونه او ډیمونه جوړ کړي، ورسره د ځمکې لاندې زیرمې چې دي هغه په مصنوعي ډول باندې هغه تغذیه کړي. دا کولی شي چې په ښاري ساحو کې چې دی د اوبو د کمبود مشکل حل کړي.
په تیرو کلونو کې تر 100 مترو په لږ سیمه کې د دوو څاګانو ایستلو ته اجازه نه وه، خو اوس مهال لیدل سوي چې په 50 یا 100 مترو واټن کې هم څاګانې یو د بل تر څنګ ایستل سوي دي، چې دا پخپله په کابل کې د اوبو د سطح د ټیټېدو یو سبب دی.
د اورزګان په ولایت کې د ولایتي شورا د چارواکو په خبره پیل شوی عملیات نمایشي بڼه لري. د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلینو د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري او له وسلوالو طالبانو نیول شوي سیمې بیرته ورخوشي کوي. اخوا د اورزګان امنیتي چارواکي دغه څرګندونې بې ځایه بولي. شریف الله شرافت په دې رپورټ کار کړی.
د اورزګان سیمیز چارواکي وایي د اورزګان مرکز ترینکوټ یو شمیر هغه سیمې چې دوی ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي وي بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه پرمختګ نسي کولای چې په خبره یې دغلته دوی د عملیاتو لپاره پلان نه لري او نه هم په خپل منځ کې پوره همغږي لري. نوموړي وایي چې اورزګان کې افغان امنیتي ځواکونه تش په نوم عملیات کوي او خلک پرې رښتینې باور نسي کولای. ښاغلی فضلی:
روزګان ولایت د شرق د خواصه یعنی چېوالاري او مرابط خواته کلی د چناتور وسوالی او خاص روزګان وسوالی پر دا طرف پرته ده، او بل لارې د وانو پر پله باندې چې هغه چوری وسوالی او گیزاب وسوالی د تللې ده. دا لارې د شپږ میاشتې کېږي چې بندې دي، یعنی پر دې طرف باندې مخالفین په 1 کیلومتر بیا 1 نیم کیلومتر 2 کیلومتر پورې دوی حضور لري. نو هره لحظه کېدای سي چې د روزګان ولایت د سکوت سره مخامخ سي. وجه دا ده چې د روزګان ولایت هغه امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپل په مابین کې کم اتفاق او اتحاد نه سره لري.
لدی سره د ولایتي شورا منشي محمد کریم کریمی هم ورته څرګندونه لري. نوموړي وایي دولت د هغه سیمو د ساتنې لپاره کافي پولیس نه لري کوم چې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کیږي، نو ځکه زیاتې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه وځي.
د دې ومنه امر غوښتنې له خاطر څخه ما د ټولې چې د څو چې دغه کوم چې کافي عملیاتي کتاب شوان راځي دغه په ماین کې او په د یو ورځ لپاره امر غوښتنې وو. د تاسو د ګرام لپاره دې امر غوښتنې وو سره کېږي چې دغه د دې لپاره باندې د پیښې جوړې وي او جوړې وي ترڅو ورځو پرې دی وساتي.
دا په داسیال کې د چپاج میاشتې مخکې د مسولینو په خبره وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو را ورسېده او وروسته یې افغان امنیتي ځواکونو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړه چې لا اوس هم د ولایت مقام او امنی قمنداني ودانۍ ته په 2 کیلومتر کې فعال حضور لري او خلک د ترینکوټ ښار د سکوت ویره لري. په ورته وخت کې د اورزګان امنیتي چارواکي د ولایتي شورا دغه څرګندونې بې ځایه بولي او د پرمختګ خبر ورکوي. د اورزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې درې ورځې راهیسې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو له لورې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د اورزګان لپاره د وسلوالو طالبانو د سرپرست والي او مرستیال والي په ګډون اته وسلوال طالبان وژل سوي. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې وسلوالو طالبان ته یې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي او زیات شمېر سیمې ورڅخه نیولې دي.
ما امی عرفه کاملا رد میکنم بین قطعات قوای مسلح.
زه دا خبری بالکل ردوم. موږ په خپل منځ کې ډیر شام ژغل لرو او ښه لاسته راوړنې هم لرو. د تیر دو ورځو عملیات پر مهال موږ د اورزګان لپاره د وسلوالو طالبانو سرپرست والی په نامه د شیخ او همدارنګه مرستیال والی په نامه د حفیظ او یو شمیر نور ملګرو سره وژلې دي.
د پلو کوتوال مجروه و در ولسوالی چینو دفن شده است.
دا په داسې حال کې د چې دوی ورځې مخکې افغان امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په کابل کې نن چاودنه وشوه. د استقلال روغتون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې دیارلس ټپیان د دوی روغتون ته انتقال شوي دي. بل لور ته د کابل په ارزان قیمت سیمه کې د یوې امنیتي سرچینې په وینا دوه برید کوونکو هڅه کوله چې د ملي امنیت حوزې ته ننوځي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو له لوري په ډزو ووژل شول. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش اداروي د تذکرو د ویش لپاره چمتووالی لري او هر کله چې ورته امر وشي د غلړې به پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د دوهم مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي شای ولسمشر تر راتلونکي وی اونۍ د وګړو د ثبت او احوال قانون توشیح کړي چې له مخې به د برېښنایي تذکرو ویش ته هم زمینه برابره شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې قانونه وحشیان وبلل او وی ویل چې دوی بله منځه یوسي. ټرمپ تیره شپه په واشنگتن کې د کانګرس دواړو مجلسونو ته په وینا کې دا خبره وکړه. امریکایي چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي اسوسییټډ پریس اژانس نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لری شي. د اروپای پارلمان او اروپای ټولنې غړیو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږو هیوادو ته سفر وکړي. البته د اروپای ټولنې دا پریکړه باید پارلمان او د اروپای ټولنې ټول غړي هیوادونه تصویب کړي تر څو عملي شي.
اوس هم سهارګل امیرزی ته غوږ دوچې د اقتصاد نړۍ خبرونه جوړ کړي.
سلام، د هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې جرمني له افغان سوداګرو سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزي پراختیا په برخه کې د ډاډ وړ شمنې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایان سیمودین پسرلینن ازادي راډیو ته وویل چې تیرونه د دغه خونې د رهبری پلاوه جرمني ته تللی وو او د جرمني هیواد سوداګرۍ له مسؤلینو او سوداګرو سره د سوداګریزي پراختیا په اړه کتلې دي. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان او جرمني سوداګریزي اړیکې کمرنګه شوې وي چې په خبره یې اوس یو ځل بیا مخ په خکې دودي. اوس مهال افغانستان له جرمني سره تر 500 میلیون ډالرو زیاته سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي چې افغان پلاوی باید د یکو سازمان په غونډه کې د پاکستان او افغانستان د لارو موضوع تر هر څه جدي ونیسي. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحیم الدین حاجی اغاند ازادي راډیو ته وویل چې د هرې ورځې په تیرېدو سره دواړه پلوه سوداګري په میلیونونو ډالر زیان ویني او په خبره یې چې که همداسې دوام وکړي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي. ښاغلی حاجی اغا زیاته کړه چې پاکستان نه یوازې له افغانستان سره خپل بلکې د افغانستان او نورې نړۍ سوداګریز بندرونه هم تړلي چې د یکو په سازمان کې جدي یادونه تر هر څه ډېره اړینه ده. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه نه چلوخ کلی بوجه پاکستانی وړه ول سواب یاب خانی و 50 کلی بوجه قزاقي وړه یوه ل سواب 50 خطاب خانی یوه 50 کلی بوجه بورا 2200 دیر شاب خانی یوه درنی منی بوجه وریجاش 14 سواب خانی او 14 لیټر غوړی یوه ل سواب خانی په کابل کیندن هم یوه لیټر پېټرول تیل 50 خطاب یوه لیټر ډیزل تیل په 30 خطاب خانی پلورل کیږي او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د زینو بهرنی وسارو سره په دې ډول بدلیږي یوه امریکایي ډالر وښ په تاسو افغاني 50 په تپوله یوه یورو یوه افغاني 30 پوله یو انګلیسی پوند 30 افغاني 50 پوله یو سعودي ریال 30 افغاني زر ایرانی تومنه 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1525 افغاني تملتیا مو مننه
د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداري وړاندیز کړی چې د بهرنیو او ډیپلوماتیکو مرستو بودیجه باید 10% کم شي تر څو نظامی مصارف پوره شي. اخو د کانګرس غړي وار لمخه په دې اړه خپل مخالفت ښودله. ملالې بشیر او نور جزئیات.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز د کانګرس غړي اندیشمن کړی دی چې وایي 10% بودیجه باید کم شي څو نظامی مصارف پوره شي. دا خبر امریکایي چارواکو د سه‌شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړی دی. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکونل چې یو وخت د هغه بورډ مشر و چې د بهرنیو مرستو د بودیجې مسؤلیت یې لاره پر ډیپلوماټیکي بودیجې ټینګار وکړ. د فلوریدا ایالت جمهور غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د بهرنیو مرستو په ملاتړ په سنا کې وینا وکړه. د خبريالانو ته ویل په فدرال بودیجه کې د ډیپلوماسۍ برخه ډیره مهمه ده او نتیجه د دفاعي برخې په پرتله اکثره ډیره په کم مصرف لیدل کیږي. د ټرمپ د بودیجې د پلان مسوده به د پینټاګون په وړاندې سوې بودیجه کې 50 میلیارد ډالر اضافه کړي او دا پیسې به د کورنیو ادارو له بودیجې اخلي. ټرمپ په واشنگتن کې د کانګرس دواړو مجلسونو ته په کلنۍ ولسمشریز وینا کې د سه‌شنبه په ورځ ویل
I am sending Congress a budget that rebuilds the military.
دوی وايي چې کانګرس ته داسې بودیجه لرم چې موږ پاوځ به بیا ورغوي د دفاعي بودیجې محدودیت په لمنځه یوسي او زما پلان د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دفاعي بودیجې دومره زیاتوالی غوښتنه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې چې دغه راپور وايي چې د ټرمپ د بودیجې وړاندیز په ځانګړي توګه د جمهور غوښتونکو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. چارواکي چې له دې موضوع سره بلد دي وايي دغه وړاندیز به د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره غیزمنه کړي. د بهرنیو پرمختیا او مرستې به چې اکثره د یو اس ایډ لخوا اداره کیږي تر ټولو زیاتې غیزمنې سي.
بله مننه. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه خبرو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحلو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په ټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالاتو کې، یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان محترم او وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما ترکې، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دی هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې 55 ماده او 50 ماده او 143 ماده د قانون اساسي د پولیسو دنده او وظایف تنظیموي، او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ شوی دی چې هغه بیا په 15 ماده د وظایف او صلاحیت او کومه ساحو کې فعالیت د پولیس ته پیغې کې تقریبا تر 200 فقرو پورې د 15 ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون پرانا کې هغه ماده مې چې مخکې ذکر کړلې، او د پولیسو 15 ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي، او پولیس یو ارتباطي پل په ما باندې دولت او د رعایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي، او دوی کوي چې دغه مسولیتونو په رڼا کې یو مزنون ته لاسرسی ولري، او یو مزنون چې کله د پولیس په زعم په ګمان سره چې دا جامې ته د امن او د نظم خطر پیښي هغه نیولی سي. اول خو قانوني یا به څوک شکایت به کړي سارندولۍ ته، د سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوی سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسې اقدام وکړئ. دا قانوني مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون په رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کیدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانوني وي، گرفتاری دیده متناسب با حالت سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یې یا زخمی کوي ټپي کوي او یا هم څوک یې په قتل ورسوي. دلته که چېرته پولیس انتظار دیده بواسي یاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په گرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادر کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاري بدون د دغه دو مرجو نه دای اقدام کوي، ځکه د ده دغه اقدام هم متناسب او هم قانوني ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کیدلو یا حتی په وژلو تمامیږي. لقانونی اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورغوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چې یاره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني، نو همدغه د نهې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کیږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کیږي، او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ بده، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي، نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د یو چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي، او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواری زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي، او د مظنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چه دوتن باشی تذکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په ډاپسای واله یا په دالاس واله
وبن لرو مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونو روښانه شوی دی د مزنون د نیولو پر مهال باندې. ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم دغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغه سې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه وسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی کې جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسبه روحیه او متواضع روحیه باید وي. چون ما مخکې چې اشاره وکړله، پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی. دوی بیچارگان هم سار سمیلی پمدی فکر گی چه رزه پوچاره که دریگه منو کل با یو انتحاری رزی او یازه با دی کم خوانه پا ما بانده فیر که گی پا دغه حالات که سمیلی او پمده سی حالات و تشویش که بیرت راجی گی بیرت پا خپل وظیفه با نگمارل که گی که چرت دغه جنگی روحیه دی دوی نه ما د دوی د مغزونه او باسلسی او جامعه په دوی باندې قانوني کم صلاحیتونه چې درګه هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسی، نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړول به د پولیس نه ونیسی. نو که چیرته دغه سه حالات وي، پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاری وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي، ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډیر په چټکۍ او ډیر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډیر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي، هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خود دوی په تصور کې به همدغه ځي، چېره دا کس چې مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي، نو پسې منډه اخلي، نه داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دیسي. او بل به اکثره زموږ په پولیسو کې محترم قمندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولې او په ډېر افتخار دغه کې چېره څوک هم چې ولې دښمن ماتې زوندي مراولی تاسو مړه کوي، در حالی کې دا وینا پولیس ته په کار نه ده. د خپل سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړي چېره که چا څوک مړ کړي په داسې حالات کې، نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پې کېږده چې دا یو اختطافچي وه. بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و، نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سي دا نوم ور پدی. به هر حال که دا هم وي د درې د دوی وزنه په کار نه ده، د دوی نیول په کار دی، دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې تر هغو پولیس وغواړي چې هغه ځال و ته هغه منشا و ته مبدا ته ځان ورسي، تر هغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زموږ چون جنګي حالت دی، پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده. نو په دې اساس کره کله دغه سې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیه چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانونی حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکخې خزی پروګرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو مخکخې خزی چې په یوه نه یوه برخه کې د هیواد او ټولنې لپاره د خدمت مسولیت منله در پیژنو. دا اونۍ پکتیکا ته ځو. دغه ولایت یوه ځوانه پیغله اغلې سمیرا مسعود در پیژنو. سمیرا مسعود تازه د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغه شوې، بیا یې په امریکا او جاپان کې ځینې ورکشاپونه لیدلي او اوس د افغان میرمنو لپاره د سافټویر په جوړولو لګیا ده. د هغې سره د لا معرفت واټن نه اوږدوو. سمیرا مسعود، د مخکې ښځې پروګرام ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، زه هم ډیره خوشحاله یم چې ستاسو خبرونه کې مې دغه ځل ما برخه اخیستلې ده، نو دا ماته ډیر افتخار دی. نو ډیره مننه چې زما دلته دعوت کړې.
مننه. تاسو خو د ټول افغانستان افتخار یې، ځکه چې په داسې یو ټولنه کې چې د میرمنو او لجنو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې وي، هغې درس وایي، تعلیم کوي او ځای ته رسېږي. دا طبعا یو لاسته راوړنه ده. ستاسو ژوند ته کرا شو. اغلې مسعود، اصلا د کوم ځای زده کړې مو چیرته وکړې؟ پوهنتون ته چې ورسېدې دا برخه هم په خپله خوښه انتخاب کړې وه، که څنګه؟
او زه اصل د پکتیکا ولایت څخه یم، او زه چې ماشوم وم هلته یو 15 کلنی پورې زه هلته وم. بیا چې آلات ښه شولو موږ کابل ته راغللو، او دلته ما لومړنی مکتب شروع کړ په عبدالعادي مکتب کې. دریم صنفر مې هلته درس ویل، بیا الفتح مکتب ته راغلم او 12 صنف مې په عمومي او علم را فارغه شوم.
ماشاءالله.
د نورسته بیا مې کانکور امتحان ورک، کانکور امتحان کې مې لري خې نمبر واخیستل، او زما دوام انتخاب چې کمپیوټر ساينس و دی کې کامیاب شوم. او د چې تاسو وایئ چې څنګه د خپل تازه راغلم، دا زما خپل ډیره علاقه وا، او ما ډیر وختل چې د ټکنالوژي مسایل د ډیره ورګډې شوم. ولې چې ما همیشه کوښښ دا و چې سخت شیان وایم، هغه بحث ډیر مشکل دی، اخ کې ځان ورسوم.
انت سو هغه خلکو جملې نه چو ځان ته آسان کارونه غواړي، وګي آسان کارونه ورسره مخامخ شي، چیلنج ونه لري، تاسو غواړي چې سخت کارونه آسان کړئ.
زما یو فکر دا دی چې آسان کار خو هر څوک کولای شي، نو ته چې دمر خپل وخت ځای کوي، دمر غواړي چې یو کار وکړي، باید داسې کار وکړي چې هر څوک نشي کولای او نورو ته مشکل وي. د دې لپاره ما وایم چې د خپل تبر راشم. دا فلټر ډیر ضرورت هم دی افغانستان کې، د ډیر کم خلک د ټکنالوژي په برخه کې، بیا خصوصا جنګیان ډیر کم دي. بیا چې د فلټر راغلم، ماما ولیدل چې نه ماشاءالله نور خلک مشته، او
ماشاءالله اول نمره فارغ شوی. بیا پنتون کې موږ د درجه وساتله، درسونه سره بلد وي، هغه تاسو ولې سخت کارونه غواړي آسان کړی، هم داسې موکړه شو.
پنتون کې چې زه اول ورغلم، نو یو مشکل دا دی چې خو ما اصلا ایز د فیلډ می مکتب کې دا کمپیوټر سره زیز بلد نه وم، یو شان سره زه بلد نه وم. یو ځل چې نو ورغلم، نو هر شی ماته متفاوت وی، نو ما وایي چې دا ست خپل انتخاب و چې ته دغه سی فلټرات للی چې ډیر مشکل وی. مې ډېر کوښښ وکړ، یو ځای ځان مې ورسو، اول کال لږ مشکل و، بیا بل کال ته بل کال ته، آخري کال ډېر آسان شو هر شی. او دا اولی درجه مې کنه دا ساتلې، نو ای درجه په منځ کې
وم. بالکل. ان یو مهم پیغام دا و چې کچېره سړی هڅه وکړي، بیا امغه هدف ساتلې شي، امغه درجه هم ساتلې شي. ویر غلم د سیمون لهجه دی وکړه، ولات من د مسجد او زدرون نږدې دي. اما اغلی مسعود، کله چې پنتون مخلص کړي، اوس مو ټارګټ چې د لاغي ورسته تر اوسه پرم څه کارونه کړي خپل برخه کې؟
او زما ټارګټ د سې دی چې اول کال پروشش کال ز دریم سیم کې ما یو سکالرشپ ما تر غلې و امریکا کې یو یونیورسيټي ما پینزا افتی لپاره، نو تل ما لپاره سکالرشپ راغلی و. زل تل ما وومن لیډرشپ و، یعنی د ښځو رهبریت.
بالکل.
نو هغه پوهنتون کې ما الکترونیک ولی ماته ټریننګ راکړ، د سې استادان و غیرت لل خځې و موته لیکچرونه راکول. نو ماته یو داسې انګیزه پیدا شول چې خپلې ښځو مې ولیدل چې په کوم حالت کې دي، زموږ د وطن ښځې او الته ښځې څومره قدرت لري او تمره خپل ځان باندې تکیه لري. نو هغه می چې ولیدل ما دغه فکر وکړ چې دین او رسا زبایت کوخخ وکم چې خپل خزرته یو کار وکم. نو زما فکر هر شی دته یو طرف ته شته باید هر څه چې توان چې ما سره دی زبایت خزو د پرمختګ لپاره هغه استفاده کوم. نو کله چې زه بیرته راغلم خپل نور ملګرو سره مې په پوهنځي کې مونږ کېنوستلو او د خزو یو د سافټویر جنیکیانو یو کلب مو جوړ کړ چې 25 جنیکیان یو او التا همیشه مونږ خبرې کوو مطلب د خزو او نورو مشکلاتو چې جامعه کې مشکلات دلته شته او څرنګه هغه د حل لاره پیدا کړو. داسې ده چې کله چې تغواړی یو کار وکړي ته باید اول دا پیدا کړي چې نور خلک څه کار کړي او هغوی څومره پرمختګ کړي او څومره نواقص کار کړي چې ته یې بیا هغه اصلاح کړي. نو مونږ چې ولیدل بدبختانه افغانستان کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی ښځو لپاره. بیا
اوس چې کوم سفیر تاسو جوړوي یا کار پې کوئ په مجموع کې د مېرمن لپاره یعنی عمده ګټه به څه وي خلکو ته؟
هغه یو مونږ آخر دې نتیجې ته ورسېدلو زه او زما دوی نور ملګري دي یو پروجیکټ مو اخیستی و آخر دې نتیجې ته ورسېدو چې مونږ باید یو ویب سایټ جوړ کړو. هغه ویب سایټ داسې وي چې هغه کې د ښځو لپاره کاریابي شرایط مساعد کول چې ډېرې ښځې لرو پانتون یې ولیدی یا مکتب یې ولیدی یا هر درجه کې چې دی هغوی ته وظیفه پیدا کول ډیره مشکل ده. ولې چې زمونږ جامعه داسې کلچر فرهنګ داسې ده چې کانټاکټ دومره ډیر نه دی مطلب زه خپل سمفی الګ سره کانټاکټ نشم ماخسته هغه به یو دفتر کې کار کوي زه نه پوهیږم چې دا دفتر کې جنې لپاره یو وظیفه شته یا نه. نو دې ویب سایټ له طریقې جنې خزو لپاره هر وظیفه چې ویل تبه نشر کیږي او غوي به هغه وظیفه ګوري او خپل سیویل لګي او ګوري چې هغه مطلب وظیفه چیرې موقعیت لري څنګه ټول معلومات به غوي لپاره وي.
ماشاءالله ښه کار مو کړی دی.
سیان شته په دې ویب سایټ کې چې التا د خزو لپاره یو بحث چې هغه الټر ټریننګونه دي مطلب خو سوفت سکل سره
د په څومره خلک د دې استفاده وکړي چې تاسو مطمئنی کې تاسو دا کار مکمل کړئ به بلا بل برخه څول جن چې کار کوي بیا به ګټه ورسیږي خلکو ته.
بهشکه زموږ اول ټارګټ دغه چې خلکو ته ګټه ورسیږي ولې چې هغه چای چې موږ غواړو جوړ کو دمر خپل وخت کې لګو هغه دل پر د خلکو خیر لپاره دی.
او غل مسعود امریکا ته د تک خبر وکړه د کوند زی مشهور فلم دی تم یو سړی کابل ته راغلو چې بیرته کلی خلکو ته کیسې کولې د کابل امریکا کیسې کله غراته وکړي د خبرونه چې ډېر مېرمنې اوري هلته دی خزو ژوند دلته د افغان ټولنې سره څومره توپیر لري کومه کې مونږ مخکې یو کومه کې دوی مخکې دي.
به شکه مونږ وخت یو خو هغه چې ګورو هغه ډېر زیات کار کړی دی خپل جوړولو په برخه کې ولې چې مونږ ټول عمر خو جنگونو کې تیر شوی دی او دومره وخت نه و. نو ما چې ولیدل هلته خزو ما ډېر فوکس دی باندې و چې خزو ته وګورم چې هغه خزو صفه لیتونه لري څه کوي. نو خزي ته مې چې ولې ډېر خپل ځان باندې ولاړې دي او هر کار کې کوي هم علم لري هم پوه لري او هم ازادي لري. نو زمون خزي چې دي کوي ته ازادي ډېره ورکي ولې چې سویه علمي سویه شاید غي کشته وي نو شاید غلط استفاده وي او کوي ته ډېر علم ولري پوه ولري غي ته ازادي نشته. نو دې لپاره چې مساوات توازن برابر کو باید زما فکر ده چې اغه تحصیل ته باید ډیره توجه وشي ولې چې یو خزه کا تحصیل ورې کال ته اغه ته هم ارثمره ازادي هم ورکه اغه ازادي په صحیح چوکاټ کې استفاده کولای شي.
استفاده بیان کوي یعنی کار څوک په خپل حقوق باندې پوي شي ممکن دا مشکلات ډیر حل شي.
اغه علمي سویه ډیره جګوانو مونږ هم باید خپل علم باندې تحصیل باندې باید ډیر تاکید وکړو.
تاسو چوي چې اصلا د پاکستان یا بیا وختم کو بلکې تر کړه د امریکا ته لوړې زده کړم کړي دي د خپل خلکو نه د سیو تصویر لري چې په کوم ژوند کې دي.
ای ویل نه مو ډیر فکر دا خپل خلک د پوره خپل د پکتیا خلک د پوره خوست د پوره او زه ډیر کوشش کوم چې د هغه د جنونې چې دی هغه د تحصیل په اړه شه ډیر چاره وکا او زما ډیر فوکس دا دی چې باید د پکتیا خوست جنګیان چې دی دوی د تحصیل په برخه کې ډیر مخته لاړ شي. نو زما کوشش دغه دی چې ان شاء الله یو ځای ته ورسیږم نو هغه لپاره ډیر کار وکړم
یعنی د ټول افغانستان تر څنګ خپل خلکو ته ملک ډیر پاملرنه ورسره رشتہ ده
خپل خل ډیر ضرورت لري هغه ډیر شاته پاتې دي. نو څوک چې ډیر رنج لیدلې دی ډیر زحمت لیدلې باید هغه ته ډیره توجه وشي. نو دا چې مو ویلې د فکر د شذت ویلې دی د ډیر پوره دی چې شذ چې دی ډیر رنج لیدلې دی افغانستان شي سړیان چې دی فکر کوم د ټول افغانستان کې
تر اوسه سړیم ډیر زیات نه غربت لیدلې دی جنگ کې وخت یې
ګړه د سړیانو په لاس کې و چې افغانستان زه خدا فکر کوم چې حکومت مو سړیان ته میج ور کړای دی او دې دې پوره ایمیج حالات داسې دی. نو کدا حکومت له شذ ته هم ور شي نو شذ هم له ډیره برخه ولري
ډیر زیات قرباني ور کړی باور وکړه سړی ډیر زیات قرباني ور کړی
خو
په ټوله کې اوس خز ته پاملرنه ډیره د څلور وزیرونو دي مرستیالانو دي سفیرونو دي فکر کوي یو خلیر ترونی ته سه
هم ویس خو سعید او شال یار ترونه ی خدا نم یې شوی دو نو دې نه پاس ان شاء الله امید لري چې څه پرمختګ وکړي. نو بیا هم زما دا نظر دی چې که پراس کې یو خزوي نو بیا به ان شاء الله کرپشن رشوت مشوت هر شی به ختم شي او ارام افغانستان دا ونه.
ډیره زیاته مهرباني اغلی سمیره مسعود چې تاسو زموږ سره د مخکې خزې پروګرام کې برخه واخیسته ځان مو اوریدونکو ته پیژندو ورو ورو د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي ورسې کې لنډ خبرې تاسو اورو حتما استاد زموږ خبرونې سره لا ډیر آشنا شوی یا خو پیغام درلودل شي د اوریدونکو لپاره ورسره زه خدای پامن یم کوم. ډیره زیاته مهرباني
ډیره مننه چې زموږ خپل خبرونې ته راوغتل او زه ماته مو وخت راکړه چې خپل ټول سرګذشتونه مې نور خلک سره شریک کړل او زه لورونه او خاندي څخه دا غل لرم چې دوی کو خپل تحصیل باندې ډیر کوخه خو کی او ډیره توجه وکي او لورونه څخه دا غل لرم چې خپل خاندي سره مرسته وکي چې هغه صحیح تحصیل وکي هغه صحیح خپل تحصیلات پایته ورسوي. زما سره زما لورونه زما پلار زما لورونه و چې زدل یو ځای ته ورسیدم نو که تاسو هم خپل خاندي سره مرسته وکي او هغه تشویق ان شاء الله به هغه د افغانستان افتخار به وي
ان شاء الله. ډیره زیاته مهرباني خیر اوسه مننه تاسو د خجوان پیله
امين.